مشال ریډیو دی او دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې غړې کې به هم لکه د تیرې غړې په څیر یو شمیر په ډومبۍ نمایي کې ریپورټونه واوري، او په دویم نمایي کې به 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل واوري. خو تر هر څه وړاندې زو ګوریوال کاکړ خواته، هغه به تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د افغانستان په نورستان ولایت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 وشتی، او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر ایران غږ کړی دی چې نیول شوي احتجاج کوونکي په سمدستي توګه خوشې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل کس ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلومه کس پرې د لاسي بم برید وکړ، چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 60 کسان نور وژلې دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د جولای پر 13 لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 4,520 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په عین وخت کې پاکستان د کورونا وایرس د څلورمې څپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي او پر ولس یې غږ کړی چې د اګست 13 نیټې واکسین ولګوي. د سرکاري شمیرو له مخې کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې 2,295 کسان وژلې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډایرکټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره احتجاجي لاریون شوی دی. مظاهره چانو د جولای پر 9 د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی لاریون وکړ او هلته یې د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهره چان وایي چې حکومت د سکریټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د پاتې 4,000 ملازمینو تنخواګانې نه دي زیاتې کړې. په خیبر پښتونخوا کې د آبادۍ د کابو کولو ادارې یو چارواکي محمد سلیمان خان په دې اړه مشال ریڈی تول
مونږ دا مطالبه دې څنګه 1.5 بیسیک پے سیکریټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس تا او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پے دې ملاو شي.
یاد دوی چې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یو پلاوی د ډایرکټریټ له ملازمینو سره مذاکرات هم کړي، خو د احتجاج پای ته رسولو په اړه څه نتیجې ته نه رسیدلې. د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 وشتی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مشال رډی ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوشته دي. والی وای دوی د مړو شمیر ټپیان او نور زیانمن شوو کسانو د کره شمیرې د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور د جولای پر 14 تښتول شوی او شکنجه شوی وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د جولای پر 9 له هغه وروسته په یو خبر پاڼه کې کړی چې د پاکستان وزیراعظم عمران خان ویل په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تښتول شوی یا ځورول شوی وي. په نړۍ کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې میډاټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي توګه او په غیر مشروطه توګه خوشي کړي. میډاټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکو شمیره او د خلکو پراخې گرفتاری اوسنیو احتجاجونو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي. بیان ذاتوي چې ایرانی چارواکي باید د احتجاج کوونکو پر ضد طاقت ظالمانه استعمال پاړه هم پلټنې وکړي. د خبرونو پای خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره وي، نو په دویم نمایي کې مدرل 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل هم راوړي دي. اوریدل یې مهیره وي زو د دې غړې د لومړی موضوع طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پیښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی دی او یو بل تن ژوبل دی.
د پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې پولیسو د کرونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملی کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برید کړی دی. د دې برید په اړه نور تفصیل په تیره غړی کې مو په پیښور کې د خپل همکار غلام غوس ناغستی وو، نو موړي تفصیلات څه په دا ډول بیان کړل.
دا د خیبر ضلع چې کومه بونری ده بالکل په پیښور کې، د هغې سره چې کوم کارخانو په نوم مشهور لغه دی، مارکیټ دی، دوکانونه لغه دی، په هغه ځای کې نن سحر چې کوم د ضلع انتظامیه چارواکي وو، نو هغې دغه د کورونا د لارښوونو چې کوم دغه دی عملي صورتحال دی هغې کتلو په دوکانونو کې، نو د ضلع انتظامیه سره دغه د ایلیټ فورس لکه لوی پورې دغه چارواکي د ضلع انتظامیه اسسټنټ یو مرستیال کمشنر وو، نو داغې سره ایلیټ فورس والا د پولیس اهلکار هم وو، نو داغې یو موبایل هلته کې ولاړو دننه په مارکیټونو کې، هغې خپل چیکنګ کاوه په دې کې چې په هغه پولیس موبایل کې ناس کم لرو کس وو، نو هغه باندې دغه شو ده چاودنه شوې ده. او چې کوم په لومړي دغه کې مونږ د پولیس اهلکارو سره خبرې اترې وکړې، نو هغې دا وویل چې ښکاري داسې چې دې باندې یو نامعلومه تن لاسی بم ورغورځولی، او د دغه پیښې په نتیجه کې بیا هغه ډېر سخت ډوبل شوی و، نو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې بیا پته ولګېدله. او هغې چې کوم ویان دی هغه دا وویل چې دغه پولیس اهلکار چې کوم د بنیامین نوم یې دی هغه په مړ حالت کې هسپتال ته را رسول شوی، یعنی هغې دغه د یو کس د مړینې پخلی وکړو، بل یو لاروی هغې دا وایي چې په دې کې دغه شوی دی زخمي شوی چې هغه هم هسپتال ته راوړی شوی، خو ډېر معمولي زخمي وو، هسې پټۍ مټۍ یې کړې ده، د هغې نه پس هغه پاریخ شوی. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي چې کوم دي هم د پیښې ځای ته رسېدلي دي، هغې د دې پیښې نورې هم پلټنې کوي، د دې نوعیت معلوموي چې آیا دا رښتیا دغه لاسي بمي برید وو که داسې بل څه چاودونکي دغه پکې استعمال شوی دي.
او غلام غوس تر اوسه د دې برید ذمواري چا منلی ده؟
تر دې دمه چې کوم دی نو چا د دې برید ذمواري نه ده منلی. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه د دې غندنه کړې ده، او د هغه لخوا خو ویل شوي دي چې د داسې قسمه واقعاتو سره به د پولیس حوصلې چې کوم دي نو هغه نه راغورځېږي نه به ټیټېږي، او د وژل شوي پولیس اهلکار د کورنۍ سره خپل د غمرازۍ الفاظ هم شریک کړي دي.
اوریدونکو، غلام غوس چې د پیښور نه په پیښور کارخانو مارکیټ کې چې کوم د موټرو پولیسو په موټر کم لاسي بم برید شوی و، د هغې په اړه تفصیلات درکول.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د ډایریکټریټ ملازمینو د جولای پر 9 د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي لاریون او مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 1.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټریټ 4,000 ملازمین یې له پامه غورځولي دي. بلخوا د خزانې د وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره شانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه د احتجاج پای ته رسولو په خبره رضا شوي نه دي. نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې اورو چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
دا احتجاج کوونکي د خیبر پښتونخوا لوړپوړي سرکاري افسران دي چې د جولای په 9 نیټه په پیښور کې یو لاریون ترسره کوي. د 4,000 ډایریکټریټ محکمو سره منسلک سرکاري افسران د تیرو 2 هفتونو په خپلو دفترونو کې هم په کار بندیز دي، خو د زیارت په ورځ دوی د خپلو دفترونو نه د احتجاج په توګه راووتل، او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ پورې په سړک هم خپل احتجاج ترسره کړو. د اسمبلۍ مخې ته د کوز کوهستان ضلع نه د احتجاج ته راغلي د پاپولیشن ویلفیر افسر محمد سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل:
مونږ دا مطالبه د سنگا 1.5 بیسیک پی سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته، مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پی دی ملاو شي، هغه 150% بیسیک پی هغه کې اضافه شوی دی. نو مونږ هم دا وایو چې هغه پیټرن باندې مونږ 150% بیسیک پی اضافه شي، ځکه چې څنګه هغه سیول سرونټ دی مونږ هم سیول سرونټ یو.
د خزانی د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یوې حکومتي کمیټې د احتجاج کوونکو افسرانو د کمیټې سره تر دې وړاندې مذاکرات هم کړي وو، خو د احتجاج ختمولو په اړه څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د 10,000 لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعاتو لاندې 1.5% اضافه کړې ده، ولی د ډایریکټریټ محکمو او دغه محکمو سره منسلک د پاتې سلورو زرو افسرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای پر 9مه د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري شوې دي چې پکې د تعلیم، صحت او سړکونو جوړولو پرمختیایي منصوبې شاملې دي. بلخوا ځایي ولس وایي چې حکومت هر کال دغه شان منصوبې شروع کوي خو سر ته یې نه رسوي. دوی غواړي ټولو اول د تعلیم، اوبو او سړکونو منصوبې سر ته ورسول شي. نور معلومات شانواز ترکزی راکوي.
د صوبای حکومت د ټاسک فورس غونډه کې ویل شوی د شپږو قبایلي ډیویژنونو او د پوخانی فرنټیر ریجنز لپاره 1515 منصوبو باندې به یو کم 75 روپۍ خرڅول شي. ته دغه ټاسک فورس غونډه پرون د جولای په 9مه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې شوی چې په کده بیوروکراسي په شمول د پوز، پولیس او فرنټیر کانسټیبل مشرانو او ځینې صوبای وزیران هم ګډون کړي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دفتر جاری شوی خبر پاڼې تر مخې په غونډه کې ویل شوی په دغه منصوبو کې د تعلیم، صحت، زراعت، اوبو، سرکونو، لوبو او سلګری په شمول نورې منصوبې شامل دي. په دغه غونډه کې په عمومي امن هم خبره شوې او ویل شوی چې په دغه سیمو کې به د خپل منځي لانجو د هوارول لپاره مصالحتي کمیټه زر تر زر فعال کړي شي. په غونډه کې ویل شوی په کلیس ترقیاتي بجټ کې دغه سیمو لپاره 290 کروڑ روپۍ خوړل شوې دي چې په دغه پیسو د تعلیمي ادارو ضرورتونه پوره کولی شي او ځینې نوې ادارې به هم جوړيږي. د محمد دود خوځو قانون میسي مستر تړاو لرونکي تفسیر مومن مشاهد رته ویل د دې حکومت لخوا د تعلیم لپاره د پیسو اخودو ستاینه کوي خو د زیاته کړه په کار ده چې نوې تعلیمي ادارې د دوی په سیمو کې جوړې کړي شي.
زمنګ اپر مومن او به خاص کر کې تحصیل خوځي به زیاده مکمل پاتې دي چې سب ډیویژن د تحصیل خوځي به زی اوسه پورې کې های سکول هم نشته دي نه کې سیکنډري سکول شته نه د جینکو میډل سکول پورې د جینکو نشته دي نو د دې زمنګ هغه تعلیمي ریشو معلوميږي.
په غونډه کې ویل شوی یو سل او څلويخ منسوبي په تیز رفتار عمل درآمد نومي پروګرام ولې 315 اویا منسوبي د صوبایي حکومت په کلیس ترقیاتي پروګرام کې شامل دي. په دغه منصوبو کې له ټولو زیاتې پیسې د سرکونو لپاره خودل شوی چشميري 780 کروڑ روپۍ دي. د باجوړ د چارمن هاشم نومي سیمو سیدونکو حمیم الله خان وای د یو کادر هڅه د دوی د نواګۍ نه تر د خار باجوړ هډ کوارټر پورې په سرک ته بیا جوړون کار روان دي. باید له ټولو اول دغه پوره کړی شي.
صرف دغه یو روډ دی کوم چې د لوی سم نه تنګي پورې لخه جوړ شوی ده. دا روډ هم د تنګي پورې نه د اصل کې بر افغان بارډر پورې حکم سره چې الهلال خیل، ماړونګي، چارمنګ، چینار، رایه د علاقې پرتی دي نو داغي خلک هم د دې تمه باندې خو دا روډ بیا د تنګي نه بر افغان بارډر پورې دا صرف 8 فوټ تر اغله دي.
او هم دا شاند او بودو منسوبې ده پاره په پرونی غونډه کې ویل شوی یو سل او څلور اتیا کروڑ روپۍ ورته ځانګړي شوی. د پخوانی قبایلی سیمو په زیات رازلو کې له ټولو غټه ستوند د څخرو د اوبو د نشوالي ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلاره منزوره کړې ده چې لمخې به د صوبې غیر فعال صنعتونه بیا فعال کیږي. په پالیسۍ کې ویل شوی چې په راروانو لسو کلونو کې به په صوبې کې لس صنعتي زونونه یا سیمې پرانستل کیږي. خو د صوبې د صنعت او تجارت د خونی مشران وایي چې صنعتي پالیسیانې مخکې هم اعلان شوي دي خو ورباندې عمل نه دی شوی. دوی زیاتوی حکومت دې د نو صنعتي مرکزونو جوړولو پر ځای پخوانی مرکزونو لا اسانتیاوي ورکړي او سرمایه‌کاری لپاره دې سازگار چاپیریال رامست کړي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنيري پر راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلارې منظوري ورکړې ده. دا پریکړه په پیښور کې د جولای په 16مه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. د دې پلان د لاندې با پر روانو لسو کلونو کې لس صنعتي زونونه پرانستل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سنتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د صوبې شپږو وړو سنتي زونونو ته به د ځانګړیو زونونو حیثیت ورکول شي. نوموړي زیاته کړه
چې موږ هر ځل کې اوس مال انډستري سټیټ وو او دې نمبر ډیوټي ټیکس از د دې سره ترانسپورټ سټیټ چې تي دې سره هوټل کنزمپشن اف ویجیټیبل میټ نه بل اخلا دې سره واسه کوي کنه ډایرک اند ډایرک انډستریال پالیسي کې موږ لس عرب روپۍ بغیر سود ورکړي د کووډ نه متاثر په انډستري او کامرس سټیټ کې څومره خلک دي لس عرب روپۍ آیته ورکړي سټارټ اپ ځان خلک چې دې واړه بزنس چې کوم سټارټ ای د پینځه متا شل لک روپۍ پورې دوا
خو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونی مشران وایي چې یو صنعتي پالیسی په کال 2008 او بل په کال 2014 کې هم منزور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری په خوانی مشر او صنعتکار زاهد شینواری وایي چې د صوبې صنعت د افغانستان سره د کاروبار نه بغیر ودا نشي کولی.
مزاړه دی هغه خو بهالول خو په ځای باندې پاتې شو نورم ډیر زیات سنتونه زموږ په دې طرف ته لاړ ځکه چې افغانستان سره تجارت زموږ په مشکل کې راغی او زموږ د صوبې ډیرو سنتونو چې کوم پیداوارو د افغانستان د ایکسپورت کې تلو او په هغه کې موږ سره د پنجاب او د سند په مقابله کې یو ځای واضح چې دی یو اډوانټیج ورا سره یا یو فایده ورا سره نو هغه موږ لاس نه افغانستان مارکیټ وته نو هغه په ځوانه زون ډیر سنتونه بیمار سنتونه کې بدل شوې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبو د مړو سنتونو د ژوندۍ کولو خبره په داسې حال کې کړی دا چې په صوبه کې د ګدون انډستریال سټیټ د تیرې سمودینه د بحران سره مخ ته او د اسانتیاو د نشټوالي له کبله سنتي پیداوار را پریوته دي. په اسلام آباد کې د منځنۍ اسیا د سیمایزې اقتصادي همکارۍ د ادارې سړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې باید حکومت د نوو صنعتي مرکزونو پرانستلو پر ځای زاړه صنعتونه ژوندۍ کړي او صنعتکارو لا اسانتیاوي ورکړي.
تاثر چې خطر می تاثر چې کم دینو د پیښور والمي نو د ګډون سروایوول پکې نه کی ځکه چې زمونږ چې کوم کنسنټریشن د پروډکټس او د انډستری سپیشلایزیشن د نو هغه شتنه خو بس په خطر کې مچ چې ډبې جوړیږي او بلور غوړي جوړیږي او په پیښور کې بلور غوړي دی او دغه جوړیږي کنه که تاسو درې او څلور او پنځو د شپک کې کنه نور به ویجاړ پاتې کیږي نور بروان پاتې انلس ان انټل چې په ملک په سطح باندې لګستا دومره ایکسپورټ سیوا شي یا ډومیسټک کنزمپشن دومره سیوا شي چې دا ټول انډستریال چې کوم ریکوایرمنٹ دی دا ته کیپیټلایز کیو دا ته کنزیوم کیو.
بلخوا د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا محل په ګدون انډستریال سټیټ کې یو سل 350 کارخانه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د هغه یو سل او اتیا ځمکو د اجارې لوزنامې معطل کی چې شاړې پرتی دي او نو سرمایه کارانو لبه ورکوي.
ل 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناټو او امریکا د 2014 زیږیز کال په پای کې د خپل محارب ماموریت لپاره تر رسول وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځانګړي افغان ځواکونه دننه په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي فوجیانو لوتل وروسته دا څرګندونه وه چې دا ماموریت به په کم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناټو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځانګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناټو له لورې روزل کیږي. تفصیل اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناټو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناټو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناټو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناټو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناټو د خود ملاتړ ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنه عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکی رسنیو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناټو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناټو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناټو ویاندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناټو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناټو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د ډیر شو هیوادونو د مشانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپل خبره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خبره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو اوري. د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسته د سپین بولدک له لویدل وروسته اوس دوی په خپل مالونو دوه ځای محصول ورکوي. د دوی په وینا یو خوا طالبان په سپین بولدک کې له دوی په نغدو پیسو محصول اخلي، او بل خوا کندهار ښار ته په ننوتو د افغانستان ګمرک چارواکي د انټرنیټي بانکداري لاره دوی محصولوي. افغان حکومت وایي دوی قانوني حیثیت لري، خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. نور حال احمد شاه اعظمی په خپل ریپورت کې راکوي.
د چمن د تجارتی خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلیدونکو تجارتی موټرانو باندې لایحه یا محصول ایښی دي.
د خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 5000 6000 10000 لک یا دا شی مطلب خپل لایا یې چې دا هغه د خپل محصول په نامه باندې اخی. بیا چې کندار ته وځ کندار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي.
شاوخوا دوی ونی وړاندې چې کله د جولای پر 14 طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ، نو د چمن سپین بولدک لار د سوداګری په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. د غلار د جولای پر 15 ولسمه او بیا ورسته د جولای پر 22 د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو، چې اوس هم هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر ځی راځي. خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26 د چمن سپین بولدک لار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستله، چې په هغه ورځ په بیلابیلو توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل. دا لړۍ اوس هم روانه ده، او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانستې وي. د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بل خو په داورستوي کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو لکبله د لاري له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخامخ ول. د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د څو ورځو پر لپسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لارې د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي. د چمن د تجارتي خونی پخوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچي څخه د چمن لاري د یو سلشل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاري هر ورځ په بیلابیلو توکو بار له 2500 څخه تر 3000 پرې ټرکونه اوړي را اوړي.
د پاکستان د لارې ګورجی یا بورا یا سره یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خوا چې کوم نوده میوه ده وچه میوه ده جړی بوټی یعنی نور د آیټمان چې په افغانستان کې کرل شوی یا کرل کیږي هغه راځي.
و سوال طالبان په داورسیو کې تر سپین بولدک کوړاندې له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمه هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستون سره مخامخ کړی دی. د لارو بندېدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کندهار ولایت د ګمرک مشر صفت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل. نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درامداتو پروسه روانه ده خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لارې خپل صادرات یا برامدات راتلونکي اونۍ پیل کړي. د احساس په وینا افغان حکومت اوس هم د پخوا په شان د مال او موټر د کیفیت او کمیت لپلوه د کمپیوټري نظام او انټرنیټي بانکداري لاري محصول اخلي چې په مستقیم ډول په بانک کې د مالیه وزارت حساب ته انتقالیږي.
پس مکلف یو قانون تطبیق او هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختلفي عامه او تطبیق کوو. مو قیمت گزاری حتی آنلاین ده مګاسې کډا سیستم ده ټول مرکزی سیستم ده چې هر موټر راځي هر جنس راځي هغه په سیستم کې چې کډا سیستم کې داخلي کې پیسې ټول په بانکونو کې کېږي تعرفه ټول آنلاین ده هغه نقدي پیسې یو افغاني حکومت کې ناخستل کېږي.
سپرت لا احساس زیاتوي چې کله حالات سمول او بولدک د افغان حکومت په کنټرول کې وو نه د جمعې له رخصتۍ پرته به هر ورځ له 50 میلیونه څخه تر 80 میلیونه افغانۍ پورې محصول راغونډاوه. خو د نوموړي په وینا د جولای له 28مې د سوداګرۍ لپاره پر چمن سپین بولدک لارې پرانستل سربیره د وړخیز تجارت د پخوا پرتله ډیر کم سوی چې د محصول کچه مور سره ټیټ سوی دی. د افغانستان مالیه وزارت هم منلی چې په شپږ بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوالو طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لوېدلو وروسته د حکومت عواید د میاشت پر سر له شاوخوا 9 عرب افغانیو څخه نیمایي ته راټیټ شوي دي. که څه هم وسوالو طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړي خو په چمن کې ناست پاکستاني چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه له څه ویلو ډډه کوي. مشال رادیو د جولای پر 28مه او 29مه په بیلابیلو وختونو کې د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د هغه پر شخصي واتس اپ او موبایل ټلیفون شمیره څوځلی د تماس نیولو هڅه وکړه خو پر زنګ ورتللو سربیره نوموړي یو خا ټلیفون ته جواب نه وایه او بل خا په لیکلې باندې د واتس اپ پیغام پر لیدلو سربیره هم څه ډول خبرګون و نه شود. خو په چمن کې میشت یو ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 29مه مشال رادیو ته ویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي بلکې د په خبره له کندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 29مه چمن ته راوښتل چې پاکستاني چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست.
پاکستان ګمرک نه چرانو چې ټول کو خبره په تر ستانه څوار ستانه راځي هغه ځنه ورور به سره وزره چې مکو بس چې دا څار په ما په شي په تر ستانه باندې د دې چې لري کوو ځوانه کاتیا ګرتي جوړیږي په پردا باندې پاسو.
د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو چې د 2014 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی. تاجرانو اندېښنه ښودلې چې ناامن حالات دا کچ نور هم راټیټولای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زمنګ خبرونه هر ورځ تاسو سهار له 9 تر د ماخام شپږو بجو پورې په نیغ په نیغه اوري کول شي چې زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com تلاړ شي او هلته هم تاسو نه صرف خبرونه نیغ په نیغه اوریدل شي بلکې زمنګ هغه تا چې کوم پلیکلې بڼه کوم استوريانه پرتی دي هغه هم تاسو الته لستل شي. دین علاوه زمنګ ویډیوګان هم تاسو الته کتل شي. خپل د فیډبیک نه هم من خبرول شي. اوریدونکو په پیښور کې وخت شوه دی د ماسپخین 2:30 بجونه. بوریوال کاکړ هم په سټوډیو کې موجود دی. راځي چې د مهمو خبرونو لنډې استواورو. د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مور شمیر تر 200 اوښته دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مشال رډیو ته ویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیلاب له امله د بې درکسویو او لسین څخه د رایستل سویو مړو شمیر تر 200 اوښته دي. نوموړي ویل چې د مړو ټپیانو او نورو زیانمنسو کسانو د کرشمیري معلومولو لپاره یې سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي دي. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برد کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برد کړی دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه منلې. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ اتیا کسان نور وژل دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې د جولای پر 1 لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 4,502 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په عین وخت کې پاکستان د کورونا وایرس د څلورمې څپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي او پر ولس یې غږ کړی دی چې د اګست تر 1 د واکسین ولګوي. او په نړۍ کې د بشري حقوقو د سار ادارې ایمرایټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نول سوی احتجاج کوونکي په سمدستي توګه او په غیر مشروطه توګه خوشی کړي. ایمرایټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتیدونکو شمیره او د خلکو پراخي گرفتاری اوسنوي احتجاجونو ته د ایرانیو چارواکو د خبرګون پاړه جوړي اندیشنې راپورته کوي. لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د دې غړی د لومبي 19 پروګرام د مشال آنلاین په کورم کې د سوشل میډیا د ځنی اکاونټونو د څارنې په تناظر کې نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوه چې څنګه پر انټرنیټ د مذهبونو ترمنځ نفرتونو خبرونکو موادو څخه ځوانان ساتلی شو. بشیر غوښت د خبرونې کوربه دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
سلامونه او ښه چارې له مشال ریډیو بمو په دې رسو کې اوریدلې وی چې د کورمې زلې انتظامی اعلان وکړ چې پر انټرنیټ خبرونه کوونکې هغه اکاونټونه بندوي چې د شیا او سنیانو ترمنځ کرکې پیدا کوي. زه بشیر غواخم او نن په مشال آنلاین کې پر دې موضوع غږیږو. د ته هم ګورو چې پر انټرنیټ هر خبره کول په بیان ازادي کې ناراضي ځکه چې ځینې ویناوي د خلکو سخت دریځ کول او تشدد پارونه لپاره کاریږي. د کورمی ډیپټی کمشنر طاهر اقبال وای کورمای و حساسه ضلع دا او ک انټرنیټ کارونکو پکې د مذهبي نفرتونو پارولو لپاره لږه هڅه هم وکړي د شیا او سنی ترمنځ لوی شخړې پیدا کول شي. هغه د جولای په 10 رسنۍ وته ویل چې دیتا په کټوې پریکړه کړی چې پر فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او د سوشل میډیا پر نورو ویب سایټونو څار وساتي.
دلته شیا او سنی دواړه اوسېږي په کورمکی. دوی د یو بل سره دښمنۍ نه غواړي، نو د حالاتو د سمون لپاره باید سوشل میډیا په ځمواره توګه استعمال شي، ځکه چې د یو پوسټ د کولو له وجې دلته فسادات جوړېدای شي. نو زه تاسو ته وایم چې موږ څار شروع کړی دی د هغه چا په خلاف به کیسونه درجېږي چې پر انټرنیټ غلط خبرونه نشروي، پروپاګاندا کوي یا هم افواه خوروي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. د کورمی د ډیپټی کمشنر طاهر اقبال خبرې مو واوریدې چې ویلې د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره به د ټولنیزو رسنیو کارونکي څاري. د دې وجه په کورم کې د شیا او سنی ترمنځ اوږده تاریخچه لرونکي کشاله خودل شوې. چارواکي نه غواړي چې دا اور د 1990 مو کلنو په شان بیا تر کلو کلو خور شي. د اقبال په خبره دوی کوشش کوي چې اوس مهال نسبت آرام شوی کورمه همداسې آرامه پاتې شي. خو د کورمی مدني فعالان چې پر یوټیوب او فیسبوک د ویډیو له لارې خبرونې لري د حکومت تازه اعلان ته په محتاط ډول غبرګون ښیي. په دوی کې یو هم ریاض چمکنه دی. هغه د څو نورو ځوانانو سره د بریکنګ پوینټ په نامه انټرنیټي پاڼې چلوي. له دې لارې دوی د کورمی په حالاتو خبرونه هم وړاندې کوي او څېړنې هم. چمکنه پر سوشل میډیا د کرکجنو موادو د چاڼولو ملاتړ کوي، خو په دې بهانه د حکومت په لاس د بیان ازادۍ له ممکنه تروړنې اندېښمن دی.
سوشل میډیا دا خلک ډېر امپاور کړي دي خپلې مسلې د دوی په چوکټو سر کېږي. کچرته د دوی چرته د اوبو مسلې ورته یا د سړکو مسلې وي یا د هسپتالو کې د ډاکټران یا دین علاوه په سکولونو کالجونو کې چې کوم د غدي د استادانو د کومې ښه غدي کمې دي، نه دا ډېره په ښه توګه دا په سوشل میډیا باندې پورته کوي او دا خلک ډېر د دې وجې نه د دوی مسلې حل شوې. خو باید دا د پښو لاندې نه شو، خو چې دا کومه فیصله دوی کړې ده چې هغه خلک چې کوم د کرکې نه ډک پیغامونه خوروي په بېلابېلو چینلونو باندې یا د خاص فرقې داسې نمائندگی کوي چې هغه نه نفرت خوریږي، امنیت خرابېږي یا چې خاص داسې تشدد ته ود ملاویږي، نه باید چې د دوی خلاف دی کرکټ ډاون وشي.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
اوریدونکو پر انټرنیټ ځینې پروپاګاندا تر دې حد خطرناک وی چې ځوانان پکې ټوپک راخستو د وستوالو لیکو سره یو ځکه دو ته حدسول کیږي. دا په بیان ازادي کې ځکه ناراضي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کولو ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کولو ته وایي چې چاته دې زیان ونه رسیږي. د پاکستان په عین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده. په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وای
د پاکستان د عین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکوي چې هر وګړی ته د دې ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی ووي. خو ور سره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی، شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي، د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي. کچری یو سړی یو شهري د دې خبرو نه بارو زی چې دغه د بیان نه دغه د تقریر نه نور خلک چې دی هغه راپاریږي، نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ چې دی نو دا نشي استعمالولی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو کوربا بشیر ګواهیم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په عین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. د دغه شرطونو څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی ریپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو 1922 اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې له دغه حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه بوي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه ریپورت یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2006 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شرکتونه تر ډیره د سخت دریزی موادو اړوندو. فیسبوک د 2000 کال په مئی میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړ کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بیلارې کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریزی مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخې ته مو خبرونه راځي، نو لومړی یې له نورو سرچینو تایید کړئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل ایپ هم اوریدلی شئ. د دې ایپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچه نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکوم. ځینې څېړونکو او د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سخت دریزی او تشدد د هڅونې په تور ځینې داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسۍ نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خیلجه وای د سخت دریزی مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی ده، نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لري کول او دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي، نو د دې ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطر ذاتی د خلکو ژوند چې د خطرې کې اچي دا سه اکاونټ چې ټیک ته لري کول پکار دی. خدا نه چې سوق ام تاسو غنۍ چې دا لکښه ته بمدې بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لاغه اکاونټ تاسو لري کوي یا چې هغه دا سه خبره خطرناک کړی نه، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدی زیات سی. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته هغه ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو هغه کې موږ داسې مواد یا نشو چې دی په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه د خلکو په ژوند ته چې دی خطره راځي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
ازادي اظهار رائے
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړو او نن هم یو، خو هیڅ چاته بعد پروپاګاندا اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاد پروپاګاندا خپريږي.
پروپاګاندا پھیلائے جاتے ہیں.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د زینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي، وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په نا کې دې ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د وس پدن دور کی د سوشل میڈیا پراتک کی د سٹیٹ وجود کمزور اس ولی التا ہر گروپ ہر شخص ہر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري او پدې په حالات پدارنګ حالات کی ہر ذمہ وار شخص ته ہر ذمہ وار سړی ته د پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو بل چا ته نقصان نه ورسېږي د بل چا و نظریات نقصان نه ورسېږي د بل چا و و و و و و فکر ته نقصان نه ورسېږي نو بدرنګ حالات کې سی مج په سوشل میډیا دور کې مجبور سو سی هغه ته د هر شی ټرانسلیشن مخالف ګروپ په مخالف انداز کوي نو هغه د بل ګروپ دغه د وضاحت رمخ کی پرغه باندې اٹیک کوي
اوریدن کو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ
مشال آنلاین خبرونه مو اوریدله اوس وخت شوې ده د دې غړې د دویم 19 پروګرام روخانه مستقبل د نړۍ پر مخ تللو قانونو کې خلک اولنۍ ترجیح د خپلو بچو تعلیم ته ورکوي چې پکې د هلک او جینۍ فرق نه ساتي او دا راز بیا د غټول ځوانان د خپلو هیوادونو پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي که څه هم د پښتنو ټولنه په دې وروستیو لسیزو کې بدمنۍ ډېره ځپلې ده خو نوې کلیه بیدار دی او د نړۍ د پرمخ تللو قانونو سره د سیالۍ لپاره هر ډول هلې ځلې کوي د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به د پښتنو جینکو د تعلیم ترڅنګ د کار او روزګار په حقله تفصیل واوري د خبرونه ستاسو لپاره زمنګ همکار منور شاه جوړوي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې نو بلې خواته یې د نور مالی زیان ترڅنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي خو لنی ک مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې په هدلې چې د خپل سیمې د پرمختګ لپاره به په خپل هم کار کوي په دې کې تر ټولو لوی خبره دا ده چې د نوی کول جنکې هم د الکان سره یو شان د خپل هواد راتلونکو روخانه کول لپاره حل ځلې کوي او دا سه هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې د قام خدمت تام لا تړلې ده د دې ونې په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې با همت جنې هما ارشاد سره خبرې کړې چې وایي په نوی دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډیر مهنت پکار دی نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې ممخیل چې دا غینه کړی دی او دنه بعد می سر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی او دنه پس ایس ایس سی می انټر کالج بنو نه کړی دی او دنه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنٹیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر می د ګومن یونیورسټی نه کړی دی
هما ارشاد وای د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي و خو په دې حالاتو کې یو کله هم همت نه و بایللې
زما یې دا و سی انجینرینګ کوم میډیکل طرف څخه زما غنو ما پری انجینرینګ کول خو انجینر خو چې کوم جوړ نشل ما د فایننس چې ماشي مسلې وګنا کور کې نو ماشي مسلې د وژنه انجینر خو جوړ نشم ما پری انجینرینګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړل شروع ما میډیکل سایټ ته یاده نه خو زما میتھمټکس څنګه ډیر خوښ و د دې وژنه ما غوښتل چې انجینر جوړ شم خو چې هغه د پرډیز زیات پیسې په کار وي زموږ سره دونه پیسې نه وي نو بجای دې چې انجینر جوړ شم د دې سایټ ته لاړم ما بی سی وکړل میتھمټکس ډبل میتھس فزیکس هغه نه پس ما ماستر وکړم میتھمټکس
هما بي بي واي په پینځه ورونو خويندو کې د ټولو مشردانو زکه یې په سر ډېر سیمواري و نو مولینا مو پختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو یعنی د خیر خېګړي کارونو ته یې څنګه پام وګرځید
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو بدوغان را تکول نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل خغه خبره دا چې موږ د علاقې جنیا چې هغه سوشل سېکټر ته نه راتلې نو ما چې څوک خو به سوشل سېکټر ته راځي وسه څه زما لري هغه نه بد زما ډیر خوښ شي یو دې مې استکار مې وکړ یو بیسیک ریزن خو د دې ته سوشل سېکټر ته راتلې دا غو چې د دې سیل زیاتې وي د اډوكيشن په نسبت د دې سیل زیاتې وي نو ماته د فاینانشل پرابلم کور کې ډیر زیات نو دې د وجه ما دا سېکټر جوائن کړ خو چې یو دې میاشت ما کار وکړو نو د پیسې خو به سیلری خو به ما تاسې مرتله خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ولې چې دا به ایجوکیشن باندې کار کو نور داسې د خدمت خیر کارونه یې کول.
هما ارشاد اشپاړسم د میتمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې ترڅنګه د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یو ښځه په خطوګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکی میډیا ته د یو جینې په کار و یو اداره واغې ته جینې نه دبانو نو څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل، نو د یومه استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شي، نو دا ریپورټنګ چل مزده کړ او د دې سره د ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم، اوس زه شو کیا کار کوم داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو یو نیمه د فیمیل مسائل شي، د کالج پرابلم شي، د ماشي شي، د نور فیمیل چونکی د فیمیل اواز فیمیل یا فیمیل خو چتول شي، نو دې وجه نه میډیا سره کار سٹارٹ کر. تر اوسه پر آئی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې مې ریپورٹنگ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استادی کوي دا راز د خیر ښېګړې کارونو او خبريالې ته هم وخت وباسي، دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نو موري وویل
اصل سوشل سیکٹر دا سیده چې دا ترو اوټ نه کړه، پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي، پروجیکټ ختم شي نو د کالج چې چونکی ټیچینګ دی د کالج هغه باندې فنډ باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکٹر کې پروجیکټ چونکی پرمننت هو جواب نه دی، ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي نو د کالج او کالج جاب چونکی ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورته ډیر ملاتړ تر لاسه دی، خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر ښېګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامله جګ کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د حلو زلو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنه نو موري ویل
د زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژنې زمونږ کور کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وژنې چې تاسو ایجوکیشن وکړ تاسو نو کوي کې دوه منډه ترډې وای نو دې د وژنې چینجز راغل هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي. چې ډیر نږدې دي فار ایگزامپل یا خاله دي یا مامو دي هغه خدا اپریشیټ کوي ولې دا غږی نه دی او عزت پردې کې د پردې کې کلچر ده نه زه چونکی د مونږ علاقې سینسیټیو تا پته نه مونږ برکی مرکی اچو نو دې کې زنه نه د کار کوي نو غدا ډیر زیات خوښي.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه صرف زما د دې چې دا کوشش جاری ساتم د زما ایم د ژوندۍ یو مقصد دی، زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه نو زه خپل فیملی د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ لري نو فل حال او چې خپل ځایونه یو رسېږي بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مانه څونه پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر نه شي پاتې کېدلی. د خلکو د خدمت د پاره یو هر چي مقصد دی، زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم، زه جست پیسې د پاره نه کوم، پیسې خو ما ته د هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت دی نو دا خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو.
د هما ارشاد په اړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د یوې لانډې د مینا پاسي اوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به واره چې پښتني جنکه نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوي
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و ډیره زبردست ټیچینګ کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج پولا ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ مهنتي ټیچر و کنه جنکو تو اسٹڈی ڈیر امپورٹنٹ تھا اور ڈیولپمنٹ کا وائش امیج کنٹری
نوموړي زیاتوي چې هما بيبي خپل شاګردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي و کنه چې موټیویټ مونږ به موټیویټ کول چې ډېر سټرګل کړه دا او ډېر زبردست دغه وجنا ان ډي او تزرال کنه مونږ خپل حالات کتل کنه ډېر لکه دا ان ډي او لکار دا چې خلک خپل خپل ټینګ وی کنه خو مونږ دا خیال دک چې جنګو دا کار کوي شي ان ډي او کې
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجمون خو په بنو کې آی ڈی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ڈی پیز لپاره خدمت کول د مزور خلکو د لپاره مونږ چاله ویل چیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی چاله واکر په کار دی داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټرسې د بعضی مریضان داسې چې هغه ډیر وخت لپاره په کټ باندې پراتی په بسترې باندې پراتی نو هغه د پارمون سره پرشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضان د پارمون سره اسی میټرسې وي داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلتا د هما ارشاد خور نازنین بیبی د محل د شپړسم از دکړې کوي وای د هغه لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار پشانده ځکه چې هغه ډیر په نره د ټولو ورونو خويندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا عمل کستر خور دې کنه هغه چې لکه کورشه س دال کنه کوي کې او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ تا کور تر کاولې کنه اغه ایجوکیشن په ما باندې هغه کړه دا نور خويند ورونه مې چې ایجوکیشن کوي هغه موږ سره سپورټ تا کدا هم ارشاد نو کنه یا ایجوکیشن نشي کوي ځکه چې بابا ما دمره انکم نشته د کنه چې هغه باندې موږ د هر ایجوکیشن یې باندې کړه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشره چینج کیږي کنه چې په لاتو تل ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېر ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یو کو او مخ شي جاب یا کوي ان شاء الله یې څه به څه پرابلم نه وي ډېرې والیا تکلا لکه فیمیل بندې په نوڼې په خوایندې بندې سبق نه وایي کنه هغه چې هم اولی د لکنه نو زیاده تر لوڼه او خوایندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خوایندې بندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هم ارشاد لکه خپل خلکې ته والی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تصور نه شي کنه بیا به توسه په چا باندې بوج نه اوسه ځان ته به خپل لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکار پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نو موله سه پیغام لري
بس چې زه دا پیغام ورکړم زموږ د معاشري ته زموږ د خلکو ته زموږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زموږ د بدن یو حصہ ده دا زمونږ نه اس کلام نشي ګوشي کې دي د تا لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دا چې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړم دوم افسر جوړ شي او د معاشري خدمتو کې د لمون مقاور کو دوم مخیره ولو لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو لا फायदा غواړو زه دې ته هم फायदा پکار ده دې ته هم تعلیم پکار ده دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دي چې کوم نارینه خلک پر ځان د پاره غواړو نو دا زموږ دیورونو ته زموږ د معاشري ته د عامه ځما پیل دي چې تاسو خپل بچیان د ملک د مستقبل د پاره د دې د مستقبل د پاره مخکې راولې او تعلیم هم ورکړي هغه نه علاوه د ژوند هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دي او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202022 1422 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.